شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. دغه غرمنۍ خبرونه مو تر یوې بجې ده. تر یوې بجې به په خبری خپرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه خپروو. نن د شنبې ورځ ده. د سرطان 15مه ده. د 1390 مریض هجري کال دا ورځ نن د جولای د میاشتې د 2019 میلادي کال د جولای له شپږم سره برابر ده. په دې خبرونه کې دوهې ته د کابل څخه د یوه پلاوي د سفر په اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په دوحه کې به د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر له یو شمېر استازو سره خبرې کوي او په افغانستان کې به د سولې په اړه ورسره غږېږي. د خبرونې په پیل کې خبرونه لرو. اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې اجمل اند به یې درته وړاندې کړي. وروسته بیا د رپورټونو برخې ته ځو.
تما کیږي چې نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ دوم پړاو مذاکرې له یوې ورځې د می وروسته بیا پیل شي. د هرات ولایت چارواکي وایي په کرخ پلسوالۍ کې پاڅونوالو پولیس او وسلوال طالبان وژل شوي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزنی کې تیر ماښام په یو چاودنه کې یو تن وژل شوی او شل نور ټپیان شوي. دوستانو بشپړ خبرونه واورئ. د هرات ولایت چارواکي وایي په کرخولسوالۍ کې ولسی پاڅونوال پولیس او وسلوال طالبان وژل شوي. د هرات امنیه قمندان نن ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو د سرې کې تیغړو تېره شپه د کرخولسوالۍ په تګاب سیمه کې حمله پیل کړه چې تر نن سهاره روانه وه. مل پاسوال امین الله مرخیل وایي په پیښه کې 15 تنه پولیس او ولسی پاڅونوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. کومندان وایي په دې پیښه کې وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. نوموړي ویلي چې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د هرات پر ختیځو ولسوالیو خپلې حملې زیاتې کړې دي. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزنی کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او شل تنه نور ټپیان شوي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افراطي وسلوالو دغه ماین په یو جومات کې ځای پر ځای کړی و. خو د سیمې اوسیدونکي وایي په دې چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او 22 تنه نور ټپیان دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم د نامنیو بریدونو او همدارنګه د عملیاتو رپورټونه ورکړل شوي دي. په عین حال کې اخوا په قطر کې تمه کیږي چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ دوم پړاو مذاکرې د نن ورځ له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیل شي. دغه مذاکرې د جون د میاشتې په 9 پیل شوې. تېره پنجشنبه یې د شپږمې ورځې لپاره دوام وکړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سوهیل شاین په خپل ټویټر کې په دغه مذاکرو کې د یوې ورځې وقفې خبر ورکړی. ویې لیکل چې نن شنبې دا خبرې بیا پیلېږي. رپورټونه وایي د شپږ ورځو د مذاکرو پر مهال له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د طالبانو لخوا د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د تضمین د ورکولو پر موافقه بحثونه شوي. طالبان وایي پر دغو دوو مسلو خبرو کې پرمختګونه شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد ټینګار کوي چې د اوربند او بین الافغاني خبرو په ګډون دې پر ټولو مواردو موافقه وشي. بلخوا جرمنی او قطر سبا او بل سبا د بین الافغانی خبرو کوربتوب کوي. رپورټونه ویل افغانستان شاوخوا شپېته کسان په دغه خبرو کې چې په دوحه کې کیږي برخه اخلي. زلمی خلیلزاد دغه خبرې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې یو مهم ګام بولي. بلخوا د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی ویلي د قطر او جرمنی په کوربتوب خبرو کې افغان حکومت کوم نقش نه لري. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اونۍ استراري غونډه جوړوي. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتو په غوښتنه وروسته لا غیر بلل کیږي چې تهران وویل 2015 چې د 2015 کال د اټومي تړون له ځینو شرایطو یې سرغړونه کړي. د اټومي انرژي د ادارې یو ویاند ویلي د دوی مدیر هیئت دغه استراري غونډه روانه چهارشنبې د اتریش په پلازمینه ویانا کې جوړوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام له کبله کړکیچ اوج ته رسیدلی. د 2015 کال اټومي تړون پر اساس چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی. د ایران د غنی شوو ایرانیمو اندازه باید تر 300 کیلوګرامو وانه وړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني تېره اونۍ اعلان وکړ چې سر له سبا یعنې یکشنبې به د ایرانیمو غډي کول تر 3.8% واړی. دا کالیفورنیا سوهلی برخی نن بیا یوې زلزلې لړزولې ده. دې زلزلې پیاوړتیا د ریختر په کچه له 6.9 څخه تر 8.1 اټکل شوې. تر دې ورځ مخکې هم همدا صحرایي سیمه یوې بلې زلزلې لړزولې وه. د امریکا د جیالوژیکي سروې مرکز ویلي د جمعې په ورځ په سیمه ییز وخت ماښام څه باندې 8 بجې د زلزلې ټکانونه احساس شول. د دې ادارې په وینا د زلزلې مرکز د ریچ کراسټ څخه 14 کیلومتره لرې و. په دې ځای کې د پنجشنبې په ورځ هم د ریختر په کچ 6.4 زلزله شوې وه. دغلته د سن برناردینو د سیمې د اوروژنې ادارې پر خپل ټویټر لیکلی چې په سیمه کې یو کس پر سیرن ټپي شوی. په کرن سیمه کې چارواکو بیا د څو کسانو د ټپي کېدو او څو ځایه اورلګیدنو رپورټ ورکړی. زلزله پیژندونکو ویلي د جولای د 14مې د زلزلې راوروسته په سیمه کې شاوخوا 1100 تر زلزلې وروسته ټکانونه احساس شوي دي. او ټاکل شوې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی نن ترکمنستان ته ورسیږي. دا به منځنۍ اسیا ته د نوموړي د 2 ورځني سفر لومړنی پړاو وي. نوموړي په داسې حال کې دې سیمې ته سفر کوي چې د بشري حقونو فعالانو ترې غوښتي څو په سیمه کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره یاد کړي. د اروپایي ټولنې رسمي ویبپاڼې ویلي په اشکاباد کې به فدریکا د پارلمان له مشرې ګلشاد محمدوفا په شمول د ترکمن چارواکو سره وګوري او دغلته به د اروپایي ټولنې د هیئت د دفتر د پرانیستې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. موګیرینی به له دې وروسته د قرغستان پلازمېنې بشکیک ته ولاړه شي چېرې چې به نوموړي په سیمه کې له خپلو 50 سیالانو سره وګوري او د یکشنبې په ورځ به د اروپایي ټولنې او مرکزي اسیا په فورم کې وینا وکړي. سیمې ته د میرمن موګیرینی سفر تر سفر مخکې د بشري حقونو فعالانو پر نوموړي ټینګار کړی چې په سیمه کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې دي. منتقدان د واکمنو لخوا خاموشه کیږي او موګیرینی باید هلته د بشري حقونو د مسلې په راپورته کولو تمرکز وکړي.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه واورېدل. وروسته په خبرونه کې رپورټونه لرو. ل کابل نن یو پلاوی دوه ته روان سو. ټاکل شوی دی چې سبا په دوه کې د افغانستان څخه یو پلاوی او د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو شمېر استازي مخامخ خبري وکړي او په افغانستان کې به پرسونه وژغېږي. دا چې ل کابل په دغه هیئت کې نن دوه ته څوک تللی دی په دې اړه مشبخ پرونه کې مرکه لرو. شهرزاد اکبر بونډ څنګه یې امنیت نه ده نادر
نادری دغه نمونه
په دې خبرونه کې به د کابل رسپانو ته کتنه وکړو چې ځینې معتبرو رسپانو نن په کابل کې پر کوم مسایلو باندې تبصره کړې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا هم د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ ته کتنه لرو او په دې خبرونه کې د مخدر موادو پر ضررونو د ازادي راډیو اونیز پروګرام د زهرو کاروان خبرو. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې سبا به په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه داسې غونډه جوړیږي چې د قطر د حکومت او د جرمني د حکومت له لوري به کوربتوب د دې غونډې کېږي. د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد هم پکې دخیل دی. دغه غونډې ته له کابل یو هیئت ور روان دی او هلته به د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو شمېر نمایندګان هم ګډون ولري. پر ټولنیزو رسنیو باندې او تر کومه ځای چې له ازادي راډیو سره خبري سوي دي لیدل سوي دي چې لیدل کیږي چې د اسلام آباد لپاره د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د افغانستان د سولې د عالی شورا ځینې غړي په هغه پلاوي کې دي چې دوی دوه ته روان سوي دي او هلته به خبرې کوي. زموږ همکار رحمت الله افغان له کابل را سره د ټلیفون په لاین کې دی. افغان صاحب، تاسو په دوه کې د دغه غونډې په اړه چې سبا او بل ورځ به وي نور څه معلومات راټول کړی دي؟
بلې فرشته جان، لکه تا چې مخکې یادونه وکړه، په قطر کې د جرمني په کوربه توپ او بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره له بېلابېلو اقشارو جوړ یو پلاوی له کابل د قطر پلازمینې دوحې ته روان سو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د قطر په بین الافغاني خبرو کې به د بین الافغاني رسمي خبرو لپاره د باور فضا رامنځته کولو او د یو بل نظرونو د اورېدلو لپاره بحثونه وسي. د دغې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د شنبې په ورځ، یعنې نن، قطر ته له روانېدو وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دغه ناسته به ښې لاسته راوړنې ولري. هغه وایي دغه غونډه ابتدایي نه غونډه ده چې بین الافغاني خبرو ته پکې، چې یو طرف به یې د افغان حکومت او سیاسي جریانونو او بل اړخ ته یې طالبان وي رسمي مذاکراتو پیل ته وهڅوي. په اوسنۍ ناسته کې هغه موضوعات چې د بحث وړ دي بحث به ورباندې وسي. زه ډاډه یم چې ښه ناسته به وي او تمه لرو چې ښې لاسته راوړنې به هم ولري. په دغه پلاوي کې حاجي دین محمد، متین بیگ، نادر نادری، حکمت خلیل کرزای، حبیبه سهرابی، انارکلی هنریار، ملا عبدالسلام ضعیف، شاګل رضایی، انارکلی هنریار، زینب موحد، لیلا جعفری، امین الدین مظفری، عبدالله قرلوق، جمال الدین بدر، عطاءالرحمن سلیم، محی الدین مهدی، صدیق الله توحیدی، سالم محمد سلجوقی، سردار محمد نعیم، غیرت بهیر، فوزیه کوفی، عطاءالرحمن سلیم، رنگین دتفرس پانتا، حمید گیلانی، سید منصور نادری، ارشاد احمدی، عمر رضا خلوال او یو شمیر نور کسان شامل دي. ټاکل شوی سبا د جرمنی په قربتو په قطر کې دوه ورځنی بین الافغانی مذاکرات پیل سي. په دغه ناسته کې شاوخوا شپېته افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې چې د ناستې ګډونوال به د سولې او بین الافغاني مستقیمو خبرو د پیل لپاره خپل نظرونه وړاندې کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی او ویان سوهل شاهین ازادي راډیو ته ویلي دي دلته به ګډونوال د سولې په رابطه خپل نظر ووایي. موږ به د دوی نظرونه واورو او نور ګډونوال به په شخصي کچه خپل نظر وړاندې کړي. فرشته جان، په ورته وخت کې د افغانستان اجرایه ریاست ویان فریدون خجون وایي چې دا یو ښه فرصت ده او تمه ښیي چې له فرصت نه په استفادې بین الافغاني تفاهم ته لاره باید خلاصه سي.
موږ تمه داده چې دغه فرصت چې د امریکا د متحده ایالاتو او جرمني هیواد له لوري رامنځته شوی دی چې د افغانستان استازي او همدارنګه د طالبان استازي هلته خبرې کوي په دوه ورځنۍ ناسته کې. دا ناسته دا یو ښه فرصت دی. امیدوار دی چې له دې فرصت څخه د سولې دپاره ښه استفاده وشي تر څو موږ یو بین الافغاني تفاهم او
له دې وړاندې په مسکو کې دوه ځله دا ډول غونډې جوړې سوې وې او ټینګار په دې سوې و چې یادې غونډې باید دوام پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا محل په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب پلاوي ترمنځ هم پړاو مذاکرات اتمې ورځې ته داخليږي. وحید مجدد چې دغه خبرې له نږدې څاري او وخت نا وخت له طالبانو سره د مذاکراتو د پرمختګ په اړه په تماس کې دی، د دوغو خبرو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خبرې په یو مهم مسله باندې تروسه پورې اړوند دی چې تروسه پورې حل شوی نه دی. هغه د بهرنی قوتونو د وتلو مهالویش دی او په دې څومره وخت تر هغه ځایه پورې چې طالبان وایي د دوی او د امریکایانو ترمنځ په خبرو کې نږدېوالی راغلی ده، خو بیا هم دوی وایي چې باید نورې خبرې وشي. یعنی لوی خان چې دی اوس هم هغه د مهالویش خبره ده چې تر اوسه پورې حل
شوی. په ورته وخت کې د طالبانو ولیدي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له افغان خاورې د توریستانو د نه استفادې په برخه کې بحثونو کې زیات پرمختګ شوی ده او همدا پرمختګ به د نورو مسلو لپاره هم زمینه برابره کړي. فرشته جان، دغه څه معلوماتو چې د پلاوی په اړه باندې موږ درنو اوریدونکو ته وړاندې کړل.
ډېر زیات مننه رحمت افغان. اوریدونکو تاسو واردل چې له کابل یو هیئت دوه ته روان سوی دی. پر ټویټر او فیسبوک باندې چې کوم کسانو عکسونه خپاره کړي دي د الوتکو له منځه، په هغه کې حضرت عمر زاخیروال په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر او ځینې نور سیاستوال لیدل کېږي. دوی هیله مندي څرګنده کړې ده چې په دوحه کې په دغو خبرو کې به چې سبا او بله ورځ به وي، دوی د دې توان ولري چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره یوه موافقه ترلاسه سي. بین الافغانی خبری یعنی د افغانانو ترمنځ خبری واستوالو طالبانو سیاسي استازو تر اوسه له امریکا سره خبری کړی دي او له نورو یو شمیر بهرنیو اړخونو سره د افغانستان د مسلې خبری کړی دي خو د افغانستان له حکومت سره خبری نه دي منلي. واستوالو طالبانو سیاسي دفتر ویلي دي چې دغه کسان به هم چې له کابل ورځي سره لدی چې د افغانستان د حکومت شای پخوانی یا اوسنی چارواکی وي خو هلته به د حکومت پاستایستوب خبری نکوي او خپله به د ځان په نمایندګي ژغیږي. د ازادي راډیو خبرونی اوري په دې ارتباط په نور معلومات د خبرونو په ترڅ کې درته خبرو. زموږ بل همکار نسیم شفق پر همدې مسله باندې د دغه پلاوی له یو غړي سره له حاجی دین محمد سره چې هغه هم دوهې ته تللی یو مخکې لدی چې دوهې ته ولاړ سي زموږ همکار ورسره مرکه کړې ده. د سول د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد سره نسیم شفق پر ټلیفون غږیدلی او د ټلیفوني خبرو کیفیت یې ډېر ښه نه دی خو بیا هم تاسې ته نور معلومات د دغو مذاکرو په اړه درکولای سي.
تاسو روانی است قطر ته له طالبانو سره د بین الافغانی مذاکراتو په هدف توقع مله دغه غونډې څخه څه ده؟ آیا هغه څه چې غواړی چې هغه سولې ته رسیدل دي هغه به ترلاسه کړی؟
نو موږ باندې امید زو بل چاره خو نه لرو. چاره دا ده چې تفاهم او خبرې وکړو بل سره ځانونه سره کوي او امید هم دا ده چې ان شاء الله یو ښه نتیجه به لاسته راشي.
نو اجندا د بحث چی شیده؟ اجندا مشخصه سه بجنه باجی سه؟
نه ده خوبه هل تصده پی خبره کنم خلا که مهم موضوع داده چی سنگ ده ده رو بین افغانیت آماتو پی ده مهم موضوع چی خابل ده بحثی اغا منقط مشترکان تو کراو باشو.
نو اغا امده تکی چی تاسو با هل تا پی تمرکز که وی استاسو لنظر اغا بد سیوی؟
بالاخره خبرو تصده کنو او پا خبرو که لکه ده جنگ ده بندیدو او ده آینده بطر زمان منزی با تعاملات چی پار خبرو چی ده اختلافات پیکی اغای اختلافات پیکی کندی او سنگ ده خبرو دلانه فهم دورست رو.
بله. نو آجی سیب او سه چکم کسان تاس سر روان دی پودی که چوک شامل دی کمی مشهوری سیری دی سر بیر پرتاسو؟
در سوی متروس خود آغوست بر عزیز تو سلا درست ندیره تم معلوم.
نو حکومتی خوب معلومی چی سوک دی پا حکومتی که چاگه در شخصی آدرس نزی خو آغا حکومتی سیری دی؟
متین بیر شد پسی علیش کنیم کتله و سکتله نده چی دای چیزی او سو شهرزاد اکبر بونم در شرای امنیت نده نادر نادری داغ نمون احماکتی دی حکومتی نه.
دا و دا افغانستان د سول د عالي شورا د مرستیال عزیز الله دین محمد خبری چې دوهې ته تللی دی او هلته به د طالبانو له سیاسي استازو سره په افغانستان کې پر سوله خبرې کوي. اوس به ورسو فیروزي عزیزي ته چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبسینو عالی بورد وایي له پاکستان نه د راواردیدونکو تازه میوو لګښت کم شوی. د دغه بورډ مشر رحمالدین حاجي غنن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې پر فی کیلو زردالو یو امریکایي ډالر لګښت راته چې اوس اویا سینټه کموالی پکې راغلی.
د افغانستان پاکستان د جین چمبر د مقررو تعقیبونو او کوششونو په اساس الحمدلله بیرته هغه تعرفه چې د څو قلمو تازه میوې چې د پاکستان افغانستان تر مابین لوړ سوي وسل فیصده بیرته خپل اولي حالت ته ورسېدی. همدا اوس
ښاغلی حاجي اغا وایي که څه هم اوس په هېواد دننه ډېری میوې شته او حاصلات یې هم ښه دي خو له پاکستانه د اړتیا وړ میوو د لګښت له امله سوداګر له ستونزو سره مخ وو. د دغه بورډ په خبره هر ورځ په سلګونه ټنه بېلابېلې تازه میوې له پاکستانه د افغانستان مختلف ولایتونو ته راواردېږي. د بدخشان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي د دغه ولایت 40% د چرګانو د غوښې اړتیا په ولایت دننه پوره کېږي. د دغه ولایت د کرنې مشر سید معین الدین عینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا غوښې د چرګانو له فارمونو ترلاسه کېږي.
ولسوالۍ کې شوک به تعداد 1200 فارم مقداری داریم. هر فارم از 1000 مخ تا 5000 مخ داره. بیشتر ضرورت خیلی ولسوالی که سب میشن از تا شهر فیض‌آباد و ولسوالی های دیگر هم تا پیش چه بیشتر بازار هست گوشت مرغ را تهیه میکنن.
خاغلی عینی وایی په دغه فارمونو کې له نیمایي زیاتې کارکوونکې ښځې دي. د نوموړي په خبره دوی پلان لري چې د بدخشان په نورو ولسوالیو کې هم ورته فارمونه جوړ کړي. د کابل په 16 سره کې څو بهرني اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کېږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ 5 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 100 افغانۍ، یو سعودی ریال یو ایست افغانی شل پوله زر هنده کلداری بوله سا و شپیتا افغانی زر ایرانی تومان شپک افغانی شل پوله او زر پاکستانی کلداری پینزه سا و یووله سا افغانی.
اوریدونکو وروسته په خبرونه کې د کابل رسپانډ ته کتنه کوو چې بیا هم په افغانستان کې پر سوله خبرې پکې سوي دي، خو تر هغه مخکې یوه نړیواله مسله له نړیوالې سولې او امنیت سره یوه تړلې مسله راخلو. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ویلي دي چې په روانه اونۍ کې به د ایران د اټومي فعالیت د څېړنې لپاره یوه خاصه غونډه جوړه کړي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې دا کار د امریکا په غوښتنه کوي، دوی ویلی چې د امریکا په غوښتنه دا کار کوي. خو نوریاس نوری دغه مسله کتلې ده او دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، دا غونډه کله جوړیږي او امریکا ولې د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی دی، ولې غوښتنه کړې ده؟
بلې فرشته جانې، د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مدیر هیئت دغه ځانګړې غونډه را روانه چهارشنبې د اتریش په پلازمینه ویانا کې چې د دې ادارې مرکزي دفتر دی جوړیږي. دا غونډه د امریکا د متحدو ایالتونو په غوښتنه وروسته له هغې رابلل کیږي چې تهران وویل د 2015 کال د اټومي تړون له ځینو شرطونو یې سرغړونه کړې ده. په ویانا کې د نړیوال اټومي انرژۍ په اداره کې د متحدو ایالتونو استازي جیکي ولکوټ چې د دغې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه یې کړې په خپره کړې بیان کې له دې ادارې غوښتي چې د ایران په اړه د دې ادارې پر وروستي رپورټ بحث وکړي، او هغه رپورټ هم څو ورځې مخکې خپور شوی. په رپورټ کې تایید شوی چې ایران د شوی تړون له مخې له ټاکلي حد څخه چې د 300 کیلوګرامه غنی شوی یورانیم د زیرمه کولو اجازه یې درلوده تیر شوی دی. ښاغلی ولکوټ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د ایران رژیم مسؤول وبولي. د اټومي انرژۍ د ادارې یو ویان هم د دې غونډې جوړېدل تایید کړي. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د امریکا متحدو ایالتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام له کبله کړکېچ اوشته رسېدلی. د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و، د ایران د غني شوي یورانیمو اندازه باید تر 300 کیلوګرامه وانه وړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني تېره اونۍ اعلان وکړ چې د غني شوي یورانیمو اندازه له ټاکلي 300 کیلوګرامه حد څخه اوښتي، او دغه راز سر له سبا یعنی یکشنبې به د یورانیمو غنی کول تر 3.5% پورې ورسوي. هغه نه به هم واوړي، بخنه غواړم. هغه وویل په دې برخه کې نور د خپلې ژمنې پام نه ساتي، او هر څومره یورانیم په هر غلظت چې وي او ورته اړتیا لري هغه به تولید کړي. خو تهران دا هم ویلي چې په څو ساعتونو کې دغه نوي فعالیتونه درولی شي که پر ایران د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه چې د دې هیواد اقتصاد ډېر زیانمن کړی دی لرې شي.
ډیره مننه نوری صاحب. اوریدونکو تاسو د نوری صاحب مفصل معلومات واوریدل. د ایران حکومت د دې غونډې په ارتباط چې کوم عکس العمل څرګند کړی، که یو څه جزئیات ورکړي نوری صاحب.
د نړیوال اټومي انرژي په اداره کې د ایران استازي د امریکا لخوا د دغه ځانګړي غونډې د رابللو په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې دا غونډه په خپله د واشنگټن انزوا په ډګه کوي، او متحده ایالات د دې تړون یعنی د 2015 کال اټومي تړون اصلي سرغړونکی دی. البته د یادونې وړ بولي چې واشنگټن د تیر کال په مې میاشت کې له دغه تړون څخه ووت. په دې اداره کې د روسیې استازي هم ویلي چې دا مناسب ځای نه دی چې د دې ادارې مدیر هیئت د په وینا له شوی تړون څخه د ایران د سرغړونو موضوع وڅېړي.
او په ویانا کې د ملګرو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې کې د ایران ماموریت پر ټویټر لیکلی دی چې دوی به د دې مسلې په وړاندې اعتراض وکړي، او دا یو تریخ تنز بللی دی. اوریدونکو تاسو د دغه مسلې نور جزئیات سمش پر ویب پاڼه باندې کتلای او لوستلای سئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. له نوري صاحب نه مننه.
او سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیم
دفراندوم شورست.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په ورسو رحمت افغان ته چې د کابل د نن چاپ او رسپانو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ د افغان سولې او له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې د یک شنبې په ورځ په قطر کې د جرمني په کوربتو بین الافغاني غونډې جوړېدا ته په کتو لیکلي چې افغان حکومت د سولې په اړه د هرې غونډې هرکلی کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ روانې اووم پړاو خبرې هم په ځیر ځیر څاري. اصلاح دولتي ورځپاڼې لیکلي د سولې په احتمالي کېدونکي توافق کې باید د بیان ازادي، آزاد رسنۍ، د مدني ټولنو ځای، د بشري حقونو او د ښځو حقونو هغه ارزښتونه وګڼل سي چې معامله ورباندې ناشونې ده. د سرخط ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي امریکا له افغانستان سره ستراتیژیک او امنیتي تړون لري او د افغانستان وضعیت ته په کتو باید دغو تړونونو او خپل مسؤلیت ته په پام اقدام وکړي. لیکوال ټینګار کوي چې امریکا د راتلونکي په اړه افغانانو ته د خبرداري پر ځای هغوی ته د ملاتړ ډاډ ورکړي او تر هغې ورسره اوږه پر اوږه لاړ سي څو له دغه وضعیت نه نوي وتلي. کابل چاپ یو شمېر نورو ورځپاڼو بیا له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د ماندګار ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د کابل پولیسو خبریالانو هلټه کولي او سپکاوی ورته کړی. وړاندې په سرمقاله کې ټینګار شوی چې د پولیسو له لوري دغه ناوړه او غیر قانوني چلند باید جدي وڅېړل سي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې ولې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغانستان د قوانینو له مخې خبریالان حق لري چې د پیښې له هر ځایه راپور چمتو کړي او چارواکي مکلف دي چې په دې اړه معلومات ورکړي. خو د لیکوال په باور په افغانستان کې له خبریالانو دغه حق اخیستل سوی نه یوازې معلومات نه ورکول کیږي بلکې ځینې ناوړه چلند او حتی سپکاوی هم ورته کوي. او په پای کې هشتې صبر ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي افغان خبریالان به د بیان د ازادۍ له دفاع نه په لومړۍ کرښه کې وي او په دې باور دي چې د بیان ازادي انساني حق ده.
د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. دغه پروګرام هر اونۍ د ازادي رادیو نه دوه وارې خپریږي او په دغه پروګرام کې پر دې بحث کېږي چې د مخدر موادو کښت، د مخدر موادو قاچاق او استعمال د افغانستان لپاره په عمومي ډول څه ضرر لري او ستاسي لپاره د ساز د کورنۍ د غوړو لپاره که د په مخدر موادو روږدي وي څه ډول ضررونه لري او څنګه کولای سي چې د هغو کسانو سره چې په مخدر موادو روږدي سوي دي مرسته وکړي او له دغه ستونزې څخه یې خلاص کړي. نو که د دې مسلې سره علاقه مندي لري د خپرونې په دوهمه نیمایه کې دغه پروګرام درته خپرو. اوس به د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورو چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ماشین د لارې ثبت کړي دي او ستاسو سره یې شریکول غواړي.
ستاسو له پیغامونو
دا د موږ موږ لارې باندې موږ مخام ولا د موږ اجزيره سره د پنځه لارې څخه د موږ پنځه د پراته د در بدر خاص سره چې د لارې باندې کې دا وسه حال د دعوت څخه په معنی د دعوت څخه چې د قیامت د روزګان د تری لین باندې وروره موږ ور په چې کې پراته چې سنسرو سنځي دغه په چې کې پراته د دعوت څخه حال څه ته خو نه زغ درځي ور چې څه خو چې فرض ته نه چې څه خو د فرض خدای خدمت خو یو کار خو دا اوس څه قیامت دا اوس سال فلم شو شو دي لاین باندې وروره اجزه وروره مرزانی پرتی دي وروره سنجر پرتی دي وروره در بدر خاص پر سر موږ نارخ واور دي زه خو خدای مو نارا واور
نو لوګر څخه خبرې کوم. موږ د انتخاباتو په کمیسیون کې کار کړی دی. زموږ حق او زحمت انتخاباتو په کمیسیون پاتې ده. اوس خو پارلمان هم افتتاح شو. زموږ پیسې ولې نه راکوي؟ دا یم لکه چې وخوړې په مدیرانو یې وخوړې دوی په خپلو منځو کې وویشل ولې له خدای نه ډارېږي؟ د خلکو کار کړی په څومره تار صوبي مو ډار کښې لاړو هلته مې انتخابات ورته وکړ اوس بیا زمونږ پیسې نه راکوي. نو هیله ده چې زمونږ پیسې او زمونږ هغه خو زحمه مونږ ته حواله کړي. زمونږ پیغام ټولو هغو چارواکو ته ور ورسوئ چې دغې پروسې سره دي داخل دي. مننه.
میڈیا میڈیا جو پرت متاثره ما څنګه ترخیزونه اخلي چې د دې سیلاب کلوردي کې دا 201 سیلاب کلوردي کې قراردادونه بند دي باید چې دې متعلق معلومات راکړه شي په داسه وجه ما بند دي موږ غریب خلک قرارې په کورو کې ناست یو څلور زره کوم ترخیزونه اخلي چې باید چې دا سیلاب کلوردو قراردادونه خلاص شي دغه څه موږ لږ معلومات راکړه بیا خو دا نور نه شي وشي چې موږ یې څو غیر پیږو قرارې په کورو کې ناست یو موږ یې واسه دوه خلک باید چې موږ په دې اړه لږ معلومات راکړه والسلام احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ازادي رادیو اوریدونکو سات د غرمې 12:30 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونې په دوهمه برخه کې د 12:30 بجو څخه ورسته تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام خبرو دغه پروګرام زموږ همکار عبدالنافع همت جوړوي او په ونی کې دوه